صبح فقط چند روز بعد از آن صورت میگیرد که آن کشور به روز چهارشنبه دومین سالگرد استقلالش را تجلیل کرد. پنج کشور عضو اتحادیه اروپا به شمول اسپانیا که در حال حاضر ریاست دوره‌ای این اتحادیه را به عهده دارد، استقلال کوسوو را به رسمیت نشناختند. اشتن قبل از سفر به بالکان گفت: وی در کوسوو روی مسائل مختلف از جمله حاکمیت قانون، حکومتداری سالم، مبارزه بر ضد فساد و جرایم صحبت‌های خواهد داشت. این بود خبرهای جهان. حال ظریف نظر با جان الکوزای با برنامه در امواج آزادی با شما هستند.
آزاده و سپوک
در امواج آزادی.
در آزاده پسپو که در امواج آزادی خبرونه در نور دن کو. السلام علیکم. با افغانستان که در واقعی سول او رامی پهیلی در دیونه خبرونه پیل شو. زوجان اقال کوزی و ظریف نظر در خبرونه کربیو. در تکنیک په برخه کې عبیدالله عبیدی او امان الله امیرزی له موږ سره مرسته کوي. لویس کاکر او ابراهیم هارون هم مننه کوو چې د خپرونې په باورولو کې تل له موږ سره دي. دوستانو، په روانې اونۍ کې د افغانستان په سیاسي او نظامي ډګرونو کې ستر تحولات او حوادث رامنځته شول. له طالبانو سره د سولې او پخلاینې مسله لا ګرمه وه چې د هلمند ولایت په مارجې او نادلي کې د ائتلافي ځواکونو ستر عملیات پیل شول او څو ورځې وړاندې د طالبانو جک پوړی مشر ملا عبدالغني، مشهور په ملا برادر چې د ملا عمر مرستیال او د کوټې شورا غړی دی، د پاکستان په کراچۍ ښار کې ونیول شو. څېړونکي وایي د ملا برادر او ځینو نورو مهمو طالب مشرانو نیونه مختلف عوامل لري او د سیاسي عملیو یوه لړۍ ده. ځینې وایي ملا برادر د پاکستان د استخباراتي ادارې له اوامرو یا سلا مشورو څخه سرغړونه کړې او دغه ادارې نوموړی امریکانو ته په لاس ورکړې. ځینې نور بیا وایي د پاکستان حکومت د امریکا او نړیوالې ټولنې تر سخت فشار لاندې دی او حاضر شوی چې د افغانستان د سولې او ثبات په عملي کې صادقانه مرسته وکړي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال کایانی څو ورځې وړاندې وویل د افغانستان په اړه د دوی په ستراتیژۍ کې بدلون راغلی او له دې وروسته به د پاکستان له خاورو څخه په افغانستان کې د طالبانو ملاتړ نه کیږي. په هر صورت، تر ټولو مهمه مسله دا ده چې نړیواله ټولنه ایله اوس په دې پوهېدلې چې د افغانستان د شخړې اصلي عامل د ګاونډیانو مداخله ده او د دې بېوزلي هېواد په کلو او بانډو کې د تروریزم مرکزونه نشته. داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د امریکا متحده ایالاتو او د افغانستان حکومت له طالبانو سره په غیر مستقیم ډول یو لړ تماسونه ټینګ کړي او امریکا باوري شوي چې سعودي عربستان، عربي متحده امارات او پاکستان له طالبانو سره د سولې په مستقیمو خبرو کې مهم رول لري. دا چې د ملا برادر او نورو طالب مشرانو نیول به د سولې او پخلاینې په عملي څه ډول اغېز وکړي، د مارجې او نادلي پوځي عملیات به تر کومه حده د طالبانو پوځي فعالیتونه محدود کړي، که د هلمند پوځي عملیات د افغانستان لپاره د امریکا د جمهور رئیس د ستراتیژۍ آزمیښت یا د عملي کېدو پیل وي، آیا دا عملیات به د افغانستان نورو برخو ته هم پراخ او طالبان به له صحنې لرې کړی شي؟ دا پوښتنې به له محترمو میلمنو سره په خبرو کې ځواب شي. د کابل په سټوډیو کې دوه محترم میلمان لرو. د مشرانو جرګې غړی ښاغلی مولوي ارسلان رحماني او د ولسي جرګې غړی محترمه فوزیه کوفي. دغه راز به هڅه وکړو چې د هلمند والی ښاغلی ګلاب منګل هم د تلیفون په لیکه د خپرونې میلمانه شي. تاسو دوستان هم که غواړئ چې په خپرونه کې برخه واخلئ او له محترمو میلمنو څخه پوښتنې وکړئ، لطفا موږ ته تلیفونونه وکړئ.
بله، تشکر. آقای الکوزه امیل از همکار تکنیکی ما خبر دادن که والی صاحب آقای منگل هم به خط تشریف دارن. والی صاحب به برنامه ما خوش آمدین.
خیر اقلاص والی صاحب.
بیره مننه تاسو تا او میلمانو تا خدلی رحمانی صاحب تا او کوفی صاحب تا دوارو تا و تاسو تونو تا
برنامه ورجون کوتاخ پرنی کی سلامون اورند کوم. تشکر. من به نوبه خود احترامات تقدیم میکنم چون به میمانای عزیز ما در استودیو کابل. با اجازه میمانای کابل ما اول از والی صاحب مسئله را شروع میکنیم چون اونا وقتشان کمتر است، از او خاطر حق اولیت به والی صاحب میتیم. باز آقای رحمانی ما شما صحبت ها را ادامه میتیم. والی صاحب فعلا در وضعیت فعلی اگر چیز گفتنی داشته باشین، اصل عنوان برنامه ما قسمی است که عملیات مارجا و دستگیری ملا برادر بالای عملیه سل چی تاثیر رو خواهد کرد؟ اگر چیز گفته این داریم بفرمایید. سیب
زمخ کنیده چی ساس پسند زواب و ویمادی مقدمی پردول باید عرض کنم چی د مرجی او د نادلی د منطقو عملیات چې په روسي وختو کې په هلمند کې پیل شوی دی، دا د نوې ستراتیژۍ چې البته هغه ولسوالیو ته د ملکی خدماتو رسول او په ولسوالیو کې د امن او د ثبات د ټینګښت نوې ستراتیژي ده، او د جمهور رئیس د خاصې توجه له مخې دغه عملیات پیل شوي دي. باید زه څرګنده کړم چې دا یوازې نظامي عملیات نه دي، دا زموږ د هغو پروګرامونو یوه برخه ده چې موږ باید په ولسوالیو کې خلکو ته د ملکي خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې چې په هغه کې بیارغونه، انکشاف، حکومتداري او د خلکو د اقتصاد او د ژوند د ښه والي په برخه کې موږ لرو، او دا پروګرام په نادلي کې پیل شوی دی. او نادلي د همدغه پروګرام چې د بي ډي پي په نوم هم یادیږي لومړی ولسوالي ده، البته د افغانستان په کچه چې دلته به ولسوالیو ته د خدماتو یا د ملکي خدماتو د رسولو پروګرام پیل کیږي. نو نظامي عملیات لومړی مرحله ده چې دا به زمینه برابروي د نورو خدماتو یا د نورو ملکي پروګرامونو د تطبیق لپاره بلاره وروي.
بله والي صاحب، تاسو چې په مرجی او نادلي کې د عملیاتو یادونه وکړله، تر کومه حده تاسو مطمئن یاست چې هلته به افغان ځواکونه او چارواکي یعنی وکړی شي چې دغه خدمتونو ته زمینه مساعده کړي او خلک باوري شي چې د افغانستان د حکومت واک ټینګ شوی دی؟ یعنی تاسو کافي منابع بشري او مالي منابع لرئ هلته صاحب په موجود حالت کې څنګه؟
بالکل په کامل توګه د دې پروګرام لپاره آمادګي نیول شوې ده. هم په نظامي برخه کې اوس عمل تاسو وینئ چې عملیات پیل شوي دي. اکثره خلک دا پوښتنه کوي چې ولې دومره زیات ځواکونه داسې یوې سیمې ته راغلي دي په داسې حال کې چې شاید هلته د طالبانو تعداد زیات نه وي. اول خو دا چې درې میاشتې د دغه دپاره عملیاتو دپاره تبلیغات وشول او عملګي ونیول شوه په ټولو برخو کې، هغه ته یوازې په نظامي برخه کې نه، د دې دپاره چې هغه سیمې د مخالفینو نه خلاصېږي، خلکو ته څه وړاندې شي. همیشه د عملیاتو په وخت کې خلک د افغانستان د اسلامي جمهوریت یوازې دغه یوه څېره ویني چې عملیات کورونو ته لاشي او ځینې ملکي تلفات، او له هغه وروسته بیا ډېرې ګټورې نتیجې له عملیاتو نه ترلاسه کېږي. دا ځل پلان داسې دی چې باید ورسره جوخت په ملکي برخه کې پروګرامونه وړاندې شي چې هغه د بیارغونې، انکشاف، هم د زراعت په برخه کې، هم د معرفت او د عامې روغتیا په برخه، هم د سپاره د کار موندلو په برخه کې، کاملا مالي منابع او بشري منابع او ټول منابع د کابل ټول وزارتونه البته د دې لپاره ځانګړی پلان لري په هره برخه کې، هغه به ان شاء الله عملي.
دا د مرجې په شاوخوا کې وي ډېر زیات ماینونه ښخ شوي دي، او دا د مرستندوی مؤسسو کارکوونکي نشي تللی هلته. په دې ارتباط کې معلومات راکړئ، او بل دا چې دا وسلوال چیرته تللي دي؟ چې مقاومت شوی دی، نه دی شوی صاحب؟
زه فکر کوم چې یو شمېر مخالفین لا تر اوسه پورې وسلوال جنګیالي به لا په سیمه کې شته، خال خال ډزې او خال خال مقاومتونه وجود لري، خو ځینې مخالفین او یا په خاص ډول سره بهرني جنګیالي په اغلب ګمان چې له سیمې نه وتلي وي او یا له پولو نه اوښتي وي. د دې دپاره دغه پروګرام اوس یوازې تصفیوي عملیات هلته روان دي. هغه نقطې چې په پلان کې وي هغه په لومړیو شپږو ساعتونو کې نیول شوي دي، تصفیوي عملیات کېږي. او د ماینونو خبره تاسو وکړه، واقعا هلته د ماینونو اندازه دومره زیاته ده چې تصور نه کېږي. په هره کوڅه او په هره سړک او په هر ځای کې زیات شمېر ماینونه کرل شوي دي چې دغو ماینونو پاکول له یوې خوا، او په سیمه کې د ملکي وګړو شتون له بلې خوا، دغو عملیاتو کې یو بتیواله یا پستوب راوسري چې په ډېره آهسته توګه دغه تصفیه ترسره کېږي. نو تصفیه روانه ده. زه تېره ورځ مرجې ته تللی وم، په ځینو سیمو مې لیدنه وکړه، هلته مې ملکي خلکو سره ولیدل. عام وګړي په دې وختونو کې رښتیا چې له ځینو مشکلاتو مخامخ دي، خاص طور سره د خوراکي موادو کمښت هلته ډېر احساس کېږي. موږ په لشکرګاه کې د پېټه شو خلکو دپاره مرستې پیل کړي دي، خو په پلان کې لرو چې ډېر ژر سیمې ته عمل ته مرجه ته خوراکي او غیر خوراکي مواد واسطه او او عمل ته خلکو باندې وښو شي دا د خلکو ډیر عمده واسطي ضرورت دی.
بله تشکر سمو جم.
خب آقای الکوزه یک تلفن از قندار است فکر میکنم سوال دارن از آقای وال از والی صاحب. بله شنوندی عزیز بفرمایید. مهربانی صاحب
مهربانی صاحب
کله وحلی فطور او نو جنس بازار نه کال کوزي دا کولای شي چې مرزي جن مختبو طالبان ته ماته ورکي.
ښه
یعنی هغه د څه څه وی دا کوي.
بله
بار صورت اورو پختنه نه مطرح منته ول چې دا کسان کول شي چې جنگ مخته بوزي ممکن شي مطرح شي.
بله ای سوال ما میتونیم خود ما باز چی کنیم از والی سر پرسان کنیم یکی دیگر هم بگیریم. بله شنونده عزیز بله شنونده عزیز مهربانی سر
پارت مهربانی سر
سلام
علیکم. و علیکم السلام خبری او کیسه مهربانی
وسعد لا كل تخبري كوان ذا ما صار له وايد صار صدادي كذي كذي من وما ذا عمليات بعدين بوختي ذي يوم بيراغن كرون وزلوي وذي كم عدد تصدر فيه ده هذي مش كم عدد كذا لي ذي دل تخت على كبله ونصفال يزني وين ذا ذا ذي كم عدد بيار محل وشذي بكم عدد كذي.
تشكر سب بختنا ده ورشة والي سب سنة شلة ويا عمليات بريالني ده رود كورتنا تليفون كلامير.
ان شاء الله عملیات خو بریالی دی یوازې د منطقې تصفیه ده چې باید منطقه په کامل ډول سره د جنګلیو نه پاک شي. دې کار دپاره مو مخکې مو وویل چې د مسلو په زیاته اندازه کې شتون او د ملکي وګړو د دې دپاره چې ملکي وګړو ژوند له خطر سره مخامخ نه شي وسلول ځواکونه په احتیاط سره دغه تصفیه سرته رسوي. او د بیرغ د پورته کولو خبره یوازې تېره اردو کسانو چې نوې سیمې نیولې وي هلته یې په خپلو پوستو باندې بیرغونه جوړولي وو. انشاءالله ډېر ژر به په مرجع کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت ویاړلی بیرغ به انشاءالله هلته پورته شي او واکمني به ټینګه شي.
تشکر مولوي صاحب په سټډیو کې تشریف لري.
ارسلان صاحب مولوي صاحب ارسلان رحماني شما شنیدین تا اندازه مقدمات او بازم چیزایی که گفتنی داشتین مخصوصا اگر سوال داشته باشین از والی صاحب بفرمایید.
بله رحمانی صاحب غاگوری صاحب
بله
ما تاسو خبر
سوال دي چی شو
خبرم واردل موالی صاحب ویل چې هلته اوس سیما پاکه شوې ده د وسلوارو نو د بیا رغونې کارونه شروع شوې دي او دا ځل پالیسی دي چې یو سیما چې نیول کیږي هلته به دولتي پروګرامونه او د غنور د بیا رغونې کارونه پر مخ ځي. ستاسو په نظر د وسلوال د سولې په عملی سره ډول تاثیر وکړي او که د والی صاحب کوم پوښتنه لري چې د سولې په ارتباط باندې ځکه تاسو په دې مسله کې ډېر دخیله استئ د سولې او د وسلوال چې دا به یعنی وسلوال د سولې عملیت وهد سی یا به مجبور کی کنه
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ته ټول اوریدون کې د رادیو ازادي ته او والی صاحب ته احترامات پرد کوم. کوم چې والی صاحب جریان وی ما ور ودو هغه د کای په کم دی عملیات یا کومه چې د خپل پروګرام او د خپل ستراتیژي برخه ووی لږه موږ وره دی هغه ډیر لمو سره اړه نه لري او معلومات موږ دومره نه لري مطبوعات له لارې خبريږو. اما په مجموع کې د صلح د لپاره د روغې جوړې د لپاره د مفاهیم مذاکرات د لپاره په کار د شه د چې موږ د څه اعمال وکړو د څه کارونه وکړو چې هغه خلق مخالفین صلح ته راو غواړي او رجازه بکو او دا عملیات او دا مشکلات او دا خدای درس کاله موږ زیاتره درس کاله په دا کشمکش او دی عملیات کله یو خو غالب کله بل خو کله یو سنگر پرېښې بل نیولې کله بیا بل سنگر نیولې یا بل یې بیا خسته د ما په اړه دا باندې دغه به د صلح په حساب کې څومره تاثیر ونه لري.
والی صاحب بخښنه غواړم یو څو دقیقې تاسو نور وخت لري غواړو چې د فرصت نه استفاده وکړو. دغه د ملا برادر نیول به په دې مجموع کې چون په هلمند کې د وسلوالو فعالیتونه ډیر زیات دي د سولې خبرې هم ګرمې دي په دې ارتباط کې لږ خبرې وکړي چې دا به د طالبانو په فعالیتونو باندې څه ډول اغیز وکړي. صاحب
تر کومه ځای پورې چې زه البته په غیر رسمي ډول معلومات لرم، ملا برادر د طالبانو په منځ کې نسبتا معتدل و او تر ډېره ځایه پورې دا د ځنوژونکو حملو چې په عامو اجتماعګانو کې کېږي او عام خلک په هغه کې وژل کېږي د دې خو ډېر سبدار شخص نه و. مونږ ځینې معلوماتونه لرو چې دلته په هلمند او یا کندهار شاوخوا سیمو کې چې ځینې پېښې رامنځته شوي وې او ځانمرګي بریدونه شوي وو، په هغه کې هم د اختلاف کړی و. البته دا رسمي خبرې نه دي، دا زموږ ځینې شخصي معلوماتونه دي، خو په هر صورت زه وایم چې فکر کوم چې پاکستان د طالبانو او یا په لوړه سطحه سړی ووایي د القاعدې او د تروریزم په له منځه وړلو کې هم د نړیوالې ټولنې سره هم له افغانستان سره په خپلو پالیسیو په خپلو کړنو کې دوه مخی سیاست لري او رښتینی او صادق نه دی. اکثره وخت هغه خلک نیول کېږي چې یا د سولې دپاره ښه نیت ولري او یا د هغه کسان چې هغه دوی سره یا د دوی ګټې ډېرې نه ساتي، یو څه د خپل وطن ملي ګټې لري، د هغو خلکو سره همېشه دوی اختلافات لري او بیا هغه خلک په لاس ورکوي، په دې باندې له یو خوا کریډیټ اخلي او له بلې خوا خپل مخالفین بیروي ورباندې. په هر صورت نیول خو د یو شخص چې هغه د رهبرۍ په سطحه وي طبعا په عمراتو باندې به منفي اغېزې لري، خو په هر صورت لکه مخکې څنګه چې رحماني صاحب وویل د افغانستان د مسایلو حل یوازې په دې کې نه دی چې یو کس دوه کسه ونیول شي یا هلته او دلته عملیات وشي، نن یوه سیمه پاکه سبه بله سیمه. خو په هر صورت د دې دپاره یو بنیادي چې هغه د ملي روغې جوړې بهیر دی چې د افغانستان ولسمشر په خاص ډول سره په وروستیو وختونو کې لندن په کنفرانس کې په هغه باندې ډېر ټینګار کړی دی، دې موضوع ته زیاته توجه وشي او ټول ملي شخصیتونه چې هغه بهر دي او که په داخل کې دي دې موضوع ته په توجه سره د دې موضوع حمایت وکړي، ننګه وکړي، زه دغه د موضوع اساسي حل بولم.
بله تشکر والی صاحب محترم، فکر کوم ستاسو وخت محدود دی او دا چې حاضر شوی په خبرونه کې معلومات مور کړو اوریدونکو ته مهم او زری مسائل چې ستاسو له خلینو خلک اوریدونکو ورو دل ډیره مننه صاحب، او که څه پیغام لري بیا مې ودا وخت دوه دقیقې کولای شي چې خپل پیغام ورسوي سم مهرباني.
کور مودان زه فقط د دې خبرې تصفیه کول غواړم، تاسو مخکې رحماني صاحب سره خبرو کې وویل چې په مرجه او نتایج کې عملیات تکمیل شوي دي او د بسنۍ کورونه پیل دي. نه، زمونږ پلان دا دی چې کله چې تصفیه ختمیږي د هغه دپاره د کابل نه ټول وزارتونه او وزارتخانې ځانګړی پلان لري د نادلي دپاره چې هر سکتوري وزارت به په خپله برخه کې خپل پلانونه عملي کوي او خلکو ته به عملا خدمات وړاندې کوي، تر څو چې د عملیاتو نه وروسته د خلکو ژوند، اقتصاد او د خلکو په ورځني ژوند کې بهبود راشي او منطقې ته آبادي راشي. دا اساسي موخه د دغو عملیاتو دغه پروګرام ده. زما پیغام دا دی چې هغه ګروپونه چې اوس هم په مرجع کې دي، زه په ډېر احترام او درناوي سره هیله کوم چې دوی د خپلو کورنیو او خپل ژوند په خطر کې وانه شي وي. د ملي روغې جوړې لپاره د افغانستان اسلامي جمهوریت کې ده موږ کاملا آماده یو چې په هلمند کې په ډېر مینه سره دوی ومنو او دوی ته د ورورۍ او د افغانیت غېږه پرانیزو. فقط دا مې پیام او هیله ده.
کور دې ودان والي صاحب، دا چې حاضر شوی په خبرونه کې ډېره مننه صاحب، لطف کوئ صاحب.
بله تشکر. خب ما به خاطر شنوندگان عزیزم شماره تلفن یک بار اعلان بکنیم، اگر اونا خواسته باشن میتونن در مورد عملیات مارجا و مسائل دیگر، پروسس سول یا عملی سول هم صحبت ها بکنن و نظریات خود بگوین، سوالات خود طرح بکنن. ما دو شماره داخلی در اختیارشان میگذاریم که 0700-822-755 و یا 0799-203-540 می باشد. شماره را تکرار میکنم، 0700-822-755 و 0799-203-540. همچنان شماره های بین المللی در اختیارشان است که 4 خط در اختیارشان می باشد، 0042-02-2112. در این تا اینجا هیچ وقت تغییر نمی کنم، 4 شماره آخر را براتون میگم که 4101 یا 4201 4301 و یا 4401 می باشد. خب به هر حال
مولوی صاحب نبا بیا پختنو کو تراوی پوره چې محترمه فوزیه کوفی لکه چې په ترافیکو کې چې ده بنده پاتشه ودا کې دیشي په 20 منټو کې راورسیږي په هر ترتیب. مولوی صاحب اول د ملا برادر په ارتباط کې لکه معلومات اوریدونکو ته ورکړي چې ځنې وای دا د کوټې د شورا غړی او د مولوی صاحب ملا عمر مرستیال دی، ځنې والی صاحب اشاره وکړه چې د ځنو عملیاتو دغه د ځانمرګ او د نورو بریدونو سره یعنی خوښ نه و ډیر، نو کلک معلومات ورکړي چې دا د سولې خبر هم ګرمه ده صاحب، دبم وسی موقف یعنی تاثیر څومره دی اول په دې غورزنګ یا په دغه نهضت باندې یا تحریک باندې، او خلک ځکه اوس سترګې په لار دي چې د دین وروسته به څه کیږي صاحب؟ مولوی صاحب
بله پوسم دا څومره چې موږ ملا برادر پیژنده معلومات لاره د طالبانو د امارت اسلامي په وخت کې هغه د ملا صاحب خاص مشاور و، ډېر ورته نږدې و، باوري سړی و، په هغه باندې د ملا صاحب محمد عمر و د طالبانو ډېر اعتماد و، او داسې کارونه به یې کول، موقت به یې لکه کله به یې شمال ته د هغه دپاره ولېږه عملیاتو د تنظیمولو دپاره، بیا چې کله طالبانو حکومت سکوت وکړ او دغه مسایل بیا جنګونه شروع شو، په دې وختو کې دای د معاون په حیث باندې کار کول، معاون یې عبیدالله خونزاده و، دوه معاون دای و، بیا عبیدالله خونزاده خبری و چې بندي ده پاکستان کې، کارونه نو ده کول، مالی و اداري و نظامي ټول کارونه ده کول، او داسې رښتیا هم تر یوې اندازې پورې چې موږ دای پېژنده نرم سره نرمي، دا معنی چې خبرې ته یې غوږ نیو، د عاقبتي کارو باندې به چې بحث ورسره کوو دا و، او دراغلو دې ته چې څومره اثر به ولري د دنیا ولو د دغه منفي اړخ یې ډېر لوی دغه ده چې مخکې ما اشاره وکړه، اصلا چې د طالبانو حکومت سکوت کړی ده او جنګونه شروع شوي دي، تر یو وخته پورې څه آرامي و کراري و، بیا جنګ شروع شو، د دې ټولو لوی مور یې او که ووایې اصل یې او ملاک یې فقط هغه ده بې اعتمادي او بې باوري ده، دا د دې نیول به نور هم بې باوري او بې اعتمادي زیاته کړي، نو پایده به یې څومره یې، داسې طالبانو په هغه باندې به تاثیر وشي، څومره به وشي یا څنګه به کېږي. طالبانو د ده نه مخکې چې ما وویل عبیدالله خونزاده چې طالبانو په وخت کې وزیر دفاع و، بیا د ملا صاحب محمد عمر خاص اول نماینده و او معاون و، هغه بندي سه نور غټ غټ خلک بندیان دي تورابي دغه، او زیات شمېر مړه شول لکه اختر محمد عثماني و دادالله و، نو طبعا طالبانو غټه اجتماع ده، ډېر زیات خلک دي، نو داسې تاثیر خو به وکړي، خو دومره بنیادی تاثیر به ونه کړي چې نو یا جنګ ورک شي، یا مثلا تاریخ طلبه ورک شي، یا امنیت اته نو راغی، داسې به نه وشي، خو یو څه تاثیر به طبعا وکړي، خو دا تاثیر به په جنګ باندې ډېر اثر ونه لري.
مولوی صاحب داسې فکر وکړي، فرض مثال دا د هلمند عملیات موافقانه شول، لکه څنګه چې دوی ارزو لري دا خارجیان ائتلافي ځواکونه یا ناتو، پسې دغه راغل بیا قندهار ته، هلته مثال تصفیه پیل شول او هغه هم سرته ورسیږي، او بیا فرض مثال داسې نورو برخو ته هم دا حالت راوګود شي، نو ستاسې په نظر داسې نه شي کېدلی چې مثال د امن یوه ساحه اعلان شي او د طالبانو ته ووایي چې راشئ ورنو راځئ دلته، ستاسې ژوند هم تضمین دی، یعنې څوک تاسې سره غرض نه شي کولی، دغه ځینې نور مشران راووځي د ځینو کې چې پټ دي، وایي راځئ چې خبرې وکړو، یا الله دغه یعنې دا ګز دا میدان څه غواړئ تاسې، هغوی خپل شرایط ووایي، او دوی هم دغه د دولت خو په وار وار وایي، ګوره دا والي صاحب هم وویل چې موږ دوی ته غېږه خلاص ده را دې شي، نو تاسې داسې یعنې عملي امکانات نه وینئ چې داسې یو زمینه به مساعده شي او دا خلک به سره جوړ شي، او که همدغه حالت به روان وي چې نن دا مړ که نن سبا هلته جنګ دی دلته ځانمرګ دی، یعنې ستاسې په نظر ځکه چې تاسې هم په دې مسایلو کې ډېر دقیل یاستئ، نو آخر به څه کیږي صاحب؟
هغه جنګونه وایي دولتي جنګونه، لکه امریکایان راغله عراق ته و خپله قوه و خپله مدین د اسلحه استعمال کړه کم وخت و، بیا راغله افغانستان ته طالبانو او حکومت یې ډېر کم وخت ړنګ، دا یو حیثیت لري، دې کې شک نشته چې اسلحه و بشري قوتونه و دا موثر دی په جنگو کې. اما دلته د چریکي جنگ ده، هیڅوک نسي پیشبیني کولی، پیشګویي کولی چې دا جنگ به ختم سي او مرجع به خلاص سي. مرجع یو کلی ده او مربوط یې نادالي ولسوالۍ ده، یا بیا کندهار ته راسي بیا به هغه خلاص سي. دا چریکي جنګونه څوارلس کاله موږ د شوروي اتحاد په وخت کې وکړه، نو بس هر کله به په دې وپېد دوی قوه زیاته، موږ به اخم نشیني وکړه، بیا به م بیا ورته کاته، یا به م له ماینه استفاده کوله، یا به م له داسې زه وایم. دا جنګونه اول خو دا
یعنی کومه پالیسي نشته لري مولوي صاحب، طالبان هم کومه پالیسي نه لري. نو یو یو مشخص لکه چې میز ته کښېني، اوس ګوره تاسې هم دا جرګې ډېرې کړي دي، یو سړی وایي چې زما دغه ما دی، نو داسې کومه پالیسي نه لري چې راځئ په دغه باندې سره جوړ شو. بلې
راځي اوس راځم زه خپلې خبرې ته وایي چې دلته په افغانستان کې چې دوی ساحه یا ولایت خلاص کړي، یوه منطقه خلاصه کړي، یا شرق یا غرب یا جنوب یا شمال، بیا به طالبانو دلته خبرې وکړي چې دا اوس خلاص ده. دا څه خبره نه ده. دا اوس هم کېدلی شي چې که دوی وي، موږ دا پیشنهاد هم کړی ده، حکومت هم کړی ده، هر څوک چې له موږ سره مخامخ شوي دي، مشوره هم ورکړې ده، له موږ دا مشوره غوښتې. موږ ورته ویل کېدلی شي طالبانو ته موقت مسؤلیت ورکړ شي او دوی ته یوه نمایندګي اجازه ورکړل شي. اوس دوی په تورو لیستو کې دي، دوی په سر جایزې وي، نامونه ایښې شوي دي، دوی ځان نه شي ښکاره کولی، ادرس نه شي معلومولی. دوی ته دې ورکړي اسلامي ملکونه، ترکیه کې دې ورکړي، سعودي کې دې ورکړي، اماراتو کې دې ورکړي. نو پس له مسؤلیته چې دوی نمایندګي معلومه شي، ادرس معلوم شي، هغه افغانان چې هغه پیسدي د اعتماد له مخالفینو سره هم لري او د حکومت سره هم لري، بهرنیان هم پرې باور کوي چې دا خلک کار کولی شي، هغوی دې په منځ کې وساطت وکوي، مفاهمې دپاره، مذاکرات دپاره، د داسې موضوعات مشخص اجنډا وي ولري، په هغوی د بحث وشي چې قید و شرط هم ضرورت نه لري. مثلا اوس دوی شرطونه ویایي د افغانستان حکومت یایي طالبان دې راشي، قانون اساسي دې ومني، طالبان ویایي بهرنیان دی ووزی، امریکانیان وایي چې تر څو دوی له القاعده نه ځان پرې نه کړي، موږ ورسره خبرې نه کوو. دا مسایل زه یم لارې شته، خو دا ټول داسې سړی پوهېږي چې دا سیاسي مسایل دي، اخلاص پکې بوی نه راځي، د صداقت بوی نه راځي، باید چې موږ اخلاص وکړو. او داسې نه معلومیږي چې دلته اوس اراده د خلکو شته، یا د خلکو نیت شته، او یا د خلکو دا غوښتنه د خلک. ما عبارت له دغه افغانستان حکومت او د خارجانو نه په سر کې امریکا او مخالفین دي، هغوی تر اوسه پورې زه نه وینم داسې علامه چې دوی د واقعا د جوړې روغې د صلح د امنیت لپاره وي. خو دا چریکي جنګونه به یو ورځ به قوي، یو ورځ به ضعیف، یو ورځ یو له میدانه لرې که بل ورځ بل لرې که یو، یعنې ما مطلب دا ده که دوی دا غواړي واقعا د افغانستان حکومت او د هغه دوی دوستان چې هغه کومک کوي له افغانستان سره، دا کېدلی شي ورکړي مصونیت او ادرس ورته معلوم شي، یو نمایندګي اجازه ورکړي، خبرې به وشي.
تشکر آقای الکوزه. همکارای ما اطلاع دادن که محترمه فوزیه کوفی عضو ولسی جرگه هم تشریف آوردن، فعلا در استودیو ما هستن، برشان خوش آمدید میگوییم. بله، حال نوبت به اونا میسپاریم، شاید در راه هم ما را شنیده باشن در مورد تاثیر عملیات مارجه و دستگیری ملا برادر بالای عملیه صلح.
بله.
چی هست محترمه کوفی؟
بله، ما سلام تقدیم میکنم خدمت شما و آقای الکوزی
و
تمام شنوندگان محترم رادیو، و معذرت میخوایم که دیر شد به سبب بار و ازدحام ترافیک. بله. در کابل
نظر سیم خوب پختن اوکر لبلیست
در مورد. بله، ما بحث های شما.
بله، میربانی سیم.
بله، ما بحث های رادیو را با والی سیب و مولای سیب در جریان را تعقیب میکردم. خب ما فکر میکنم که در ولسوالی مارجه ولایت هلمند جنگ فعلا شدید ادامه داره، ولی چیزی که مهم است این است که از لحاظ استراتژیک اگر به این قضیه ببینین، ولسوالی مارجه یک ولسوالی است که در گذشته ها ولسوالی نبود، مربوط ولسوالی نادلی بود. یعنی در یک ولسوالی کوچک که حتی همون نفوس معیار یک ولسوالی را نداره، شما 15,000 نیروی نظامی را اونجا به اصطلاح پایین میکنین برای جنگ، و طالبا هم اجازه نمیتن مردم ملکی ساحه را ترک کنه، و از طرف دیگه کمک های بشر دوستانه هم به مردم به اساس آنچه که ما از طریق رسانه ها میشنویم و میبینیم، نه برای کسایی که مارجه را اعلام کردن و مهاجر شدن آمدن به شهر لشکرگاه و سایر نقاط هلمند رسیده، و حتی کسایی که در مارجه هم زندگی میکنن، نهادهای بی‌طرف مثل مثلا صلیب سرخ یا نهادهای ملل متحد ملل متحد در اونجا نیست که از واقعیت قضیه و چگونگی زندگی مردم گزارش بتن. بنان چیزی که از لحاظ تکتیکی برای ما میرسانه ای است که متاسفانه یک تناقض را در دیدگاه حکومت افغانستان هم در قسمت صلح و هم در قسمت جنگ، و این تناقض میتونه که از آن عمر هم به نوع در یک سردرگمی قرار بده. من فکر میکنم که از یک طرف صلح یک نیاز است و از طرف دیگر صلح یک پروسه است. صلح نمیتونه یک تصویر باشه، یک عکس باشه که ما به اصطلاح امروز بگیریم و فردا بر ملت افغانستان نشان بدیم که ما با اینمی عکس یا با این سند.
او بخی تاسو مشاره کړل چې دا عملیه ده، خود داسې خلک وایي چې پاکستان په دې عملیه کې ډیر رول لري، نفوذ لري، مقصد دا د جهاد د وخت رئیس ته به د طالبانو سره د دوی اړیکی، او اوس ځنې کارپوهان وایي چې پاکستان ممکن د همکارۍ ته راضی شوی یا سلا شوی یا مجبور شوی، هر نوم چې ورکوي. نو تاسو په نظر د دا داخلي عامل نه د خارجي عامل لږ مهم نه دی، او کده سي یعنی تاسو په نظر څومره د نړیوال یا گاونډیان آماده شوی دي چې دغه عملیه په صداقت سره مخته بوزي، او هغه د مولوی صاحب د خبر په ارتباط دغه کومه به اعتمادي چي ده، یعنی دغه به اعتمادي د لپاره د یعنی زمينه مساعده شي چې دا په اعتماد بدل شي سي.
ما فکر میکنم با تایید صحبت شما آقای الکوزه، آنچه که امروز در افغانستان میگذره بیشتر یک تاکتیک است تا یک استراتژی باشه. در این هیچ کس شک نداره که بحران افغانستان بحران فرامنطقه ای است و همه به این موافق هستیم که اساس این بحران در کجا است، خصوصا در این روزهای اخیر دستگیری ملا عبدالغنی و یا که عمو ملا برادر است و ارتباط ازی و قضیه کنفرانس لندن و مسئله صلح در افغانستان، اینا همه عمو عمق به اصطلاح بحران در افغانستان نشان میتوه که کشورهای بیرونی نه تنها پاکستان، یکی از او کشورها پاکستان است، به شمول کشورهای ابرقدرت چقدر اینا صادق هستند در پروسه تامین صلح و حتی در جنگ در افغانستان. من فکر میکنم که قضیه جنگ و قضیه صلح در افغانستان تنها به یک گروه یا یک شخص یا قماندان یا چند نفری که در یک منطقه هستند در یک ولایت هستند و ما بخوایم اونا را بیاریم پروسه صلح، بیشتر این فرا منطقه ای است و تاثیرگذار هم در اینمی روند کسایی هستند که بیرون از افغانستان هستند، چی مربوط شورای کویت میشن و یا هم کسایی هستن که به اصطلاح به نوع از این شوراها و از این شبکه ها حمایت میکنن. شما ببینید دقیقاً در زمانی که کنفرانس لندن دایر میشه و اونجا تعهدات روی کاغذ حداقل یک موافقت نامه امضا میشه برای آغاز گفتگوها و به اصطلاح ادغام مجدد و طالبایی که از ارزش‌های دولت افغانستان حمایت میکنن، دقیقاً در همین زمان ملا برادر یا چند روز بعد از این در کراچی که یک شهر از لحاظ سکیوریتی امو تدابیر امنیتی خود بسیار یک شهر به اصطلاح قوی است و مرکز پایتخت سند است که او از هر لحاظ رفتن ملا برادر به اون منطقه و رسیدنش در اون منطقه و اگر واقعا نیده یا آخر صورت گرفته، یک سوال است که باید دولت پاکستان جواب بده که چطور ممکن است یک از در یک شهر برسه و اینا نتونن بگیرن. از لحاظ هم مسائل استخباراتی هم اگر از گذشته ها در اونجا جاگزین بوده یا جانشین بوده، چطور دولت پاکستان از این خبر نداشت؟ نشان میده که بازی بسیار کلان است و ممکن به اصطلاح اختلافی که در سطح رهبری حزب گروه طالبان خصوصا با دولت پاکستان در یواخر روی مسئله صلح ایجاد شده، دولت پاکستان حداقل امو توان و تحمل ازیره ندارند دستگاه استخباراتیش که ببینن کسایی که علاقمند تامین صلح در افغانستان هستن، چی در صفوف طالبان هستن چی در صفوف دولت افغانستان هستن، اینا به این پروسه همکار باشن. به می خاطرم است که در یواخر دستگیری از این آدم زده. از طرف دیگر در عین زمان جامعه جهانی یا به اصطلاح آمریکا در به تعقیب امو استراتژی آوردن 30,000 نیرویش بر از آن عامه خودش در امریکا و بر دیگر مناطق دنیا و خصوصا در غرب برای مردم افغانستان میخواین حداقل یک امو اسنپ شات یا یک تصویر از صلح و از جنگ داشته باشن که ما بالاخره به افغانستان رفتیم و کارهایی را در افغانستان برای ختم از این بحران میکنیم، از او جمله مسئله مارجه هست. من فکر میکنم تمام از اینا جزء تاکتیک یک استراتژی بزرگ پروژه بحران در منطقه است که پروژه بحران راه حلش هم فرامنطقه ای است، نه راه حلش به افغانستان است، نه بحران مربوط به سرحدات افغانستان است.
تشکر محترمه کوفی. څو ټلیفون لرو د آزادې په صفو کې خبرونه ده، لطفا ځان معرفي کړئ او د موضوع په ارتباط پوښتنه وکړئ. مهرباني سم.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
تاسو ته مې منو ته د زړه له کومې سلامونه وایم.
و علیکم السلام معلم صاحب.
او معلم ما
مهرباني ستاسو مې
شوم د مې منو نه مې وختل چې رښتیام دا عملیات خو دې په دغه وخت کې شروع کړی دي.
معلم صاحب معلم صاحب او وخت نو موږ خلک کله ټوکم کوو چې دا پروګرام لګ دې دغه نه وځي او ټوکر یاد شول ستاسو اجازه و یو څو خزي سره وي په ګوډاره به مالمانو ته ډیر زیات احترام یعنی د زړه له کومې زما احترام لرم خو بیچارهګان ډیر غریب دي در پدر دي یو د لپاره ډیر خدمت هم نه ده شوی په تاریخ کې نو ګودر کې خزي ناسې دي یو سړی راته شو کوم خزي راکړه ویلې خورې مخ پټ کړه چې سړی دی دی بلې چې کتلې ویلې زه خورې معلم دی نو بیچارهګان دغسې در پدر و ښه مهرباني
شي مالمانو خو رښتیا هم همداسې
ژوندې خراب
نو دغه خو بس د محترم والي صاحب نه مې پوښتل چې دی ډېر په زړورتیا باندې خبرې کوي شاید د دومره خلکو ته هم دومره ښه هغه ولري نیت ولري ولې دا زه فکر کوم چې یوازې د والي صاحب کار نه ده چې حتی د والي صاحب رئیس جمهور ژاړي نو زما په نظر باندې دا به ده ته دومره اسانه خبرې نه وي لکه چې څنګه خو دغه څلوېښت مملکت دي همدغه وزارتونه دي همدغه رئیس جمهور ده همدغه امریکا ده ولې د
گلاب منگل پذیر بانی والی بھی تھا کول
یار کزدی گلاب منگل سے پیوز باندھے زما په نظر باندې دا به مې سم به مې یو دغه لنګوټه به مې ښه او سلام به مې چولې چوروره دا دولت ټول دروغ ویلې دا
بیا به څه کېدل بیا به څه کېدل
هلته په ماجرین په خوا سره پراته دي لولګې نه سرګردان چې د سړي د دې جانه ورته وینې د زړه ساتي او والي صاحب په کوم زړورتیا باندې دا خبره کوي چې زه
ومالم صاحب نو چې په نظر باندې چې ته میدان پرې دې ګوره
سړی و چې ډېر نیک سړی دی ګورم مګر مگر دغه چې د شاوخوا ته هغه څوک چې مثلا دغه د ته واده ورکړي دا م نشي ترسره کولی بیا په یوازې باندې به هغه قاضي هغه ولسوالو هغه څارنوالو هغه کسان به وي چې هماغه کسان به هلته په چور باندې را شروع کړي زما په نظر باندې دا به سبا بیا هماغه قاضي به بیا هماغه طالبي
یو خدا ده چې سړی معلم صاحب نه یو سړی یو اټکل کوي یا حدس وهي فردري کې نو یو دا ده چې عملا یو سړی ګوري کېدای شي هلته مثبت کارونه تر لاس لاندې نیول شوي نو یو خدا ده چې سړی د لرې نه یو شی ګوري وایي شنیدن کوي بود مانند دیدن په هر صورت تشکر ستاسې د ټلیفون نه یو بل ټلیفون دی صاحب مهرباني مهرباني وکړئ صاحب
هلو سلام علیکم
وعلیکم السلام
شاه محمود خبر کوم محترم ملک وزیر صاحب
دلارام صاحب سړی مسی
خیر اوسه مخواري ژوندې اوسه محترم ملک وزیر صاحب ما سلامونه تاسو او تاسو مېلمنو ته وړاندې کوم ملک وزیر صاحب
یو
لنډ مختصر نظر لرم
مهرباني
موږ خو په سیاست نه پوهېږو په سیاست کښې خو بوټو صاحب لاړې ضیاءالحق لاړې داؤد خان لاړې ترقی لاړې ډاکټر نجیب لاړې صدام لاړې امین لاړې داسې ډېر نور لاړله اوس جادي او د طالبانو مشران د آی اس آی په لاس کښې دي کله کله یې پټ کړي کله یې ښکاره کړي کله یې ونیسي کله یې راایله کړي دا لوبه د دوی د خوا تر ډېره پورې روانه ده تورو به ونسوستینو زه حیران رحمان الله ناکل سنو بالغ
او دلارام صاحب مننه کور دی ودان یو بل ټلیفون هم دسب مهرباني وکړئ صاحب ځان معرفي کړئ پوښتنه وکړئ
انا کوزی صاحب تا ته میلمنو ته ټول اورېدونکو سلامونه وایم
وعلیکم السلام
ورسل السلام زه او بل په بل پروګرام کې ما درته وویل ما ټول دا ما مې وکړه کې نه وکړه یو خو دا سوال تاسو بیا ته جواب نو درسره
قربان دې شم منګه دې ټلیفون دې لکه چې صحیح نو بخنه ډېر غواړم ټلیفون هم ستاسو یاداش کې په لکه چې کوم اشتباه شوی د خیر دغه میرزا صاحب دا لګیا دی بیا ټلیفون اخلي ستاسو ښه مهرباني وکړئ
اورو دغه د مال مېلمه کوي که نه
و ما موبایل چې مال منګ ستاسو نمبر واخیسته مګر هم څه ستونزه وه په نمبر کې چې نمبر دې غلط اخیستل شوی دی او که په ټلیفون کې دې مشکل و خو اوس دې خبره وکړه نمبر به دې بیا دا دې واخلي امیر صاحب ښه تاسو اوس خبرې وکړئ نمبر اخلي ستاسو تاسو خبرې وکړئ اول دې پوښتنه وکړه نمبر به دې یاداشت
کړي خدای دې خیر درکړي صحیح ده د منګل صاحب همدا پوښتنه ده چې ده ویلې ور موږ بیرغ ودراوو دا بیرغ خو ګوره خبرې قطه کوئ مهمز عادي خو خپل نظر ښکاره کړي
مهرباني صاحب مګه نه قطه کړو موضوع نه چې ونه وځي نه یې قطه کړو مهرباني
نه وځه
مهرباني مهرباني
په دغه حال کې چې دی پر دا مسلمانانو باندې ګوره په ژمي کې دا د خلکو بچ هر یو د خپل بچیانو باندې قیاس کړي چې دی د خلکو بچیانو مړه کړي بیا چې سپینه ماڼۍ په څېر په جادو باندې راوړې ورته کښې د زه نه قبله خبره کوم لا یې هم بیا زه نه قبلوم چې زما زوی یا ورور عمل کړي بیا یې یار یې مړه کوي بیا یې خرابوي بیا د امریکایانو په ذراعه باندې دا به زه به دا ته شاهد یې چې یوه میاشت وروسته به بېرته ولسوالي د طالبانو په لاس کښې له هغو سره خدای پاک ملګری ده طالبان دي دغه یا شریف بسم الله الرحمن الرحیم رمیت ما رمیت ولکن الله رما دي پر مرمیو وایي پر امریکایان دي ورسړي ټول به مردار شي ټول به
ګوره نقیب الله خانه وره خبرونه موضوع نه بیا وتلی مو وره نقيب الله خانه زمون غره خواوري کنه ګوره خبره داسې ده چې وروره والي صاحب هم دا خبره وکړه چې دا مسله په جنگ نه حل کیږي دا خارجیان هم دا خبره کوي مولوي صاحب هم دلته په سټډیو کې تشریف لري عالم دی ډېر ستر عالم دی او ډېر خیرخواه سړی دی همیشه کوشش کوي چې دا مشکل د سولې له لارې حل شي په جګړې او جنگ دغه ټول وایي تر اوسه پورې چې موږ اورېدلي دی دا خبره کوي چې په جګړې نه حل کیږي تاسو وایئ چې نه جګړه دا باید طالبان دي الله اکبر کې او ورمنډه دي کې صاحب خو بیا مشکل هماغه ده چې بېرته په آخري مرحله کې خبره داسې ده چې باید د سولې له لارې دا مشکل حل شي نو ستا وړاندیز څه ده چې باید په کومو شرایطو کې باید سولې ته خلک حاضر شي داسې خبرې وکړه صاحب
اصیر دغه خبرې وکړو سولې ته ګوره دا خو علي خدای صاحب دوی چې دی په زور باندې راغلي دي په زور به وځي دوی خو سوله نه کوي $50,000 پر هر یو پر سر باندې ایښي دي نو دا بیا چې ټینګې کړي او بیا سره له دې چې هغه لوی تور لوی ته یې وباسي د جنرال وسن ته طالبان تسلیم شو بیا په کارنرو کښې اوس ولالت یې سایور باندې کېله چې ټول شهیدان کړل داسې اوس د تور لوی ته یې وباسي په لاس ورشي بېرته به ګونته ناممکن ناستي
و هغوی وی چې نه لېږو وایي چې د لسنه لرې شي بیا هغه د ناست په کابل کې ډېر محترم جګپوړي طالبان دي هغوی اوس هغه د قرارې ناست په سول او امن کې ژوند کوي
هغه خو نو دی ګوره دا خو اسلام اجازه نه ورکوي دغه خو دغه به هغه یا به څوک یو غرض کې لري یا به څوک بزنس وي دغه له دغو سره ملګري خو استعداد له دغو سره کفر د دا
ستا په نظر پوه شولو مولوي صاحب نقیب الله خان په نظر دې پوه شولو ستا نظر تا دپاره محترم دی او موږ هم هغه تا ته موقع درکړو چې نظر دې وړاندې کړې ته وایې چې مقصد دا مسله باید په جنګ حل شي په هر رد کور دې ودان
بله خب تلفونا فعلا چند لحظه سر پس به استودیو میریم بعضی سوالاتی که از طرف شنوندگان عزیز طرح شد اگر مولوی صاحب رحمانی و فوزه جان و کوفی اگر جواب بدن خوش میشیم باز بعد از اون میریم دنبال دیگه سوالا استاد بفهمین آقای رحمانی
د نقیبلا خبرم پوستم مخکې چې معلم صاحب خبرم وکړه
بله
مارز دادا چې الکوزی صاحب موږ سره خپل خبره وکړه د موږ تر جوابو هغه خبره کافی ده وایي چې په دې ځای کې اوس موږ چې د درس کاله سرګردان یو یا زیات درس کالو ټول عمله داسې مسایلو له داسې مشکلات موږ ته دا پیدا شوي دي هر سړی خپل نظر خپله پوهه خپل علم تطبیقوي څومره ظرفیت یې ده څومره د تا پوهه ده څومره د تا کار ده مشکل دی موږ ټول هم له دې جوړ سو زه وایم هېڅ امکان نه لري چې د طالبانو یا د مخالفینو یا د حکمتیار ډلې یا د حقاني ډلې استحصال او بېښکندن له افغانه وسي افغانستانه وسي دا مشکله ده ځکه په دې وخت کې هغوی ځانونه خپل قوي کړي دي په عمومي عالمي تحریک باندې لکه څرنګه چې د افغانستان موجوده حکومت دولت ځان په دنیا قوي کړی دی څلوېښتو نه زیاپه حکومتو عسکر دلته راغلي دي نظامي کومکونه دي اقتصادي دي مالي دي سیاسي دي هغوی هم داسې کړي مسله اوس له دې وتلې چې د افغانستان مسله ده یا د منطقې ده اوس عالمي مسله ګرځېدلې نو په دې نهشي ختمېدلی چې زه وایم چې عمرمته زلمی ته ولاکن نه لهرمه زه یم د مسله بنیادي که وغواړو موږ افغانان دنیا کې به اختلافونه ډېر وي اوس په سومالیا کې جنگ ده سودان کې دادپور کې جنگ ده یمن کې ده عراق کې ده چشنیا کې ده قفقاز کې نور به موږ نور څه کوو خو سوځو موږ غم دې موږ په کور باندې ده مړ کېږو موږ سیاسي اغراض و اقتصادي اغراض د دنیا به د ګاونډیانو به د بل به موږ ته دا څه پایده رسوي نه دې موږ سره دومره صلاحیت شته نه دې موږ په خبرو کې دومره تاثیر شته نه دې موږ نظر دومره څوک مني چې موږ ټوله ته اوس نظرونه ورکړو او دا عملي شي نو ښه به دا وي افغانانو دپاره بهترینې طرحې شته د افغانانو دپاره ډېر موزون او معقول نظرونه شته او ډېر پکې ماهر دي اوس په د خپله مسله کې راځئ داسې وکړو چې مسله په داسې وړو مطرح کړو چې دلته اوس نهادونه جوړېږي په داخل د افغانستان کې د صلحې په نام باندې د سولې د امن او د دې په نام باندې بهر نه جوړېږي هلته غونډې کېږي مالدیب کې کېږي اماراتو کېږي چېرته کېږي چېرته کېږي زه هم هغونه څوک خبر نه دي نه یې حکومت د ځان نماینده بولي نه یې مخالف د ځان نماینده بولي خو لګیا دي افغانان راځي د دې نښه دا ده چې مسله افغاني کړو او په افغانستان کې د حکومت اول تایید اول نظر موافقه د حکومت شرط مخالفینو سره خبره وشي اجنډا معلومیږي څه غواړي مخالف هغوی هم داعیه لري هغوی هم داسې وچ پوچ خو نه دي کانه چې نو خو طالبان القاعده دی، القاعده عربان دی، قیادت زواهری دغه اسامه دغه کوي، هغوی په خپلو ملکو کې خپل اهداف لري. دا مخالفین یا دا عالمی تحریک دا چې سر یې را رسېدلی د قبایلي سیمو کې دي یا داخل د افغانستان کې دي یا پاکستان کې دي، هر ځای دي، د دغو داسې مطلب نه دی چې دا یو خاوره لري یا د یوې خاورې خلک دي یا د یوې عقیدې د یوه فکر خلک دي. ازبکان الداشتو به ځي خپل ازبکستان کې د خپلې تبې حکومت غواړي، قرغزیان قرغزیان به ځي په قرغزستان کې به یې غواړي، تاجکستانیان به ځي هلته به خپل حکومت غواړي، عربان به خپلو حکومتو کې اصلاحات راولي، فلسطین به ازادوي، لبنان مسایل به وي. زویام د موږ د افغانستان لویه غټه بدبختي دا ده چې موږ په پردو غمو کې سوځو. نو راځي شبه دا وي چې مشخص هغه ولرو، نظرونه ولرو او بس موضوعاتو باندې وکړو، حکومت سره خبره وسي، مخالفینو سره وسي. مخکې ما وویل چې کله چې ادرس د مخالفینو معلوم شي او هغو ته دومره مسؤلیت ورکړ شي چې د ظاهره په تورو لیستو کې راغلي دي یا دوی په سر جایزي نامونه دي او ځان نه ښکاره کول، هم فقط دومره وسي او په داسې موضوعاتو بحث وسي چې قید و شرط ضرورت نه ولري.
خب محترمه فوزیه کوفی، نوبت شماست.
بله، ما فکر میکنم که در امی 30 سال بحران در کنار بسیاری آسیبایی که متوجه ملت ساخته، یک آسیب کلانی که متاسفانه هر کدام ما دو دخیل هستیم، امی فرار از مسئولیت است و اعتماد به نفس ضعیف. ما افغانا هیچ وقت حداقل در مثالهای اخیر امی اعتماد نداریم که ممکن است کشورهای مختلف خصوصا کشورهای منطقه‌ای در افغانستان منافع خود داشته باشند. بحران چند ساله و قضایای ناحل شده است که او کشورها دنبال از اون منافع خود میگردند، ولی آیا ما با اون یک کشوری که یک ملت که اعتماد به نفس داریم و یک کشوری که دارای ارزش ها و هویت خود ما است، ما چی مسئولیت داریم؟ اگر در این قرار به این باشه که روند می رقم ادامه کنه، پیدا کنه که یک گروه وابسته به یا به اصطلاح به نحوه منافع کشورهای غربی را در افغانستان دنبال کنه و یک گروه منافع کشورهای منطقه را در افغانستان دنبال کنه و با شعارم امو یک شعار است، طرف هم دولت اسلامی افغانستان میگن و او طرف هم فکر میکنن که امو دایه که دارن و تعریف که از ارزش های اسلامی دارن او اونا برحق هستن. پس بالاخره قربانی اصلی کی است؟ قربانی اصلی ملت افغانستان است. من فکر میکنم که در این شک نیست که در هر جای اختلاف سیاسی است. امی پاکستان که به اصطلاح بزرگترین حامی طالبان تلقی میشه، امیال یک حکومت در سایه در مابین خود حکومت پاکستان، دستگاه استخباراتی و امنیتی پاکستان هستند که حتی در امی مسئله تامین صلح و امنیت هم اونا به مو حکومت مردمی یا حکومت منتخب پاکستان هم هیچ وقت گوش ندادن و گپ اول گپ امنیتی شان و دستگاه استخباراتی شان زدن و در حقیقت امی گیریم رهبری فرد از رهبری طالبان هم در زمانی که دولت ملکی طالبان، دولت ملکی پاکستان به اصطلاح از مذاکره با طالبان و از روند صلح در افغانستان حمایت میکنه، اینا میرن به یک برنامه های خود دنبال میکنن. این مسائل هست، اما ما به عنوان یک ملت مسئول ما چه مسئولیت داریم؟ من فکر میکنم در یک مقطع ما هم مسئول هستیم، هر کدام ما مسئول هستیم، هر کدام ما وظیفه داریم که از ارزش های خود ما دفاع کنیم. اگر قرار باشه که نقاط اختلاف رو برجسته بسازیم، خب در این شک نیست که دولت افغانستان از امو به اصطلاح تناقض دیدگاه‌هایش از مردم فاصله گرفته است، اما آیا حکومت‌ها تنها مرجع تصمیم گیرنده هستند یا در خصوصا در یک کشور به اصطلاح که از لحاظ اجتماعی بسیار کشور مغلق است، دارای تفاوت‌های زیادی است، یک ملت فوق‌العاده نامتجانس هستیم، آیا ما هم به عنوان ملت میتونیم تاثیرگذار باشیم؟ یعنی من فکر می‌کنم دوستایی که تماس می‌گیرن و ابراز نظر می‌کنن، خوب است که گاهی به مسئولیت‌های خودمون فکر کنیم. به عنوان یک ملت جنگ در کشورهای مختلف صورت گرفته، ولی در افغانستان حتی مفرهنگ جنگ هم مراحت نمیشن، نه از طرف دولت‌های حاکم بودن نه از طرف مخالفین. بیشترین قربانی را ملت میتا از هر طرفی که بوده. خوب است که یک بار ما هم مسئولیت خود فکر کنیم، یعنی در برابر از این ملت بالاخره ما هم مسئولیت داریم. قرار تاریخ وقت شما مطالعه میکنین، هیچ کشور بیرونی قادر به این نبوده که مسئله را حل کنه. اگر قادر به این میشد که مسئله افغانستان را کشورهای بیرونی حل میکردن، در دوران طالبان 95% خاک افغانستان با کنترل طالبان بود، چرا نشد قضیه افغانستان
منافع؟ بله محترم کوفی، اگر واضح بسازین منظورتان از ما کی هست؟ این ما کدام ما؟ چه قسم ما هست؟ این مثلا مردم اگر مردم باشه که یا وظیفه خود اجرا کردن، شما را انتخاب کردن، روان کردن به پارلمان، در اونجا شدین قرار ناله، شما خود باید امی ما شما باید باشین، امی چند صد نفر که در اونجا شدین، شما چی کردین سیب؟
امی ما تنها به 500 نفر خلاصه نمیشه. ما کسایی هستیم که اونم فکر میکنیم که اینمی جنگی که ما میکنیم، این جنگ بر حق از درای خداست و به اون کلمه که میخوانیم این جنگ ما را به اصطلاح برائت میده برابر ملت. ما شامل اینم کسایی میشه که حتی از طرف دولت عامل کشت و خون هستیم. ما شامل کسایی هستیم که در برابر روند بی تفاوت هستیم، در پارلمان نشستیم. ما شامل مجموعه از ما هستیم. هر کدام ما بالاخره در بحران موجود در افغانستان نقش داریم و به نحو خود سهم داریم، اما بالاخره یک اجماع عمومی نشد ایجاد شد. ببینین، ما قبلا برای شما گفتم که صلح یک پروسه است، همچنان که دموکراسی یک پروسه است، همچنان که مردم به اسلام و روند مردم سالاری یک پروسه است، صلح هم یک پروسه است. با دخیل ساختن تمام جوانب زیداخل در یک پروسه ما میتونیم، خصوصا که یک طرف اصلی از این قضیه مردم افغانستان باید باشن، زنان افغانستان باید باشن، مثلا قشر آسیب پذیر افغانستان باید باشه. ما با این شامل ساختن از اینا میتونیم صلح بیاریم. نمیشه پشت درهای بسته به اصطلاح در قصر یک کاغذ آماده شود در لندن برن سر از توافق کنن، ملت افغانستان مالن ملاحظه داشته باشه. حتی هم کسایی که به اصطلاح مستفیدین از این طرح هستن، به عنوان مثال طرح پرداخت پول، کسایی که مستفیدین هستن اونا خودشان سر از این طرح ملاحظه دارن. وقتی که ما میگیم اگر واقعا همه طرف های درگیر در این قضايا روی بعضی از پروسه ها، ما فکر نکنم هیچ کس طرفدار از این باشه که افغانستان جنگ و کشت و خون ادامه پیدا کنه. اما میکانیزم از این که با کدام ارزش ها چی نوا و چگونه ما بتونیم اول اعتماد را ایجاد کنیم که تمام طرف ها بتونن اعتماد کنن بالای از این پروسه و بیاین طرف میز مذاکره به اصطلاح بنشینن و با می اعتماد خود جز از این پروسه فکر کنن و مؤثر در این پروسه نقش بازی کنن. وقتی که یک روند یا یک گروه یا یک مجموعه از مردم خود در این پروسه نمیبینن، اونا میرن برای تخریب از این پروسه، چون این فرهنگ بسیار معمول است. اگر ما باشم همه است، اگر من نباشم هیچ کس باید نباشه. همین فرهنگ بسیار معمول است. من فکر میکنم که اول چیزی که نیاز است اعتماد سازی برای طویل مدت. خوب این کارهایی که صورت میگیره، جنگی که در هلمند است یا در نقطه دیگه یا در دستگیری یک فرد، یک اینا همه کارهای تاکتیکی است، اما از لحاظ استراتژی اول به اعتماد سازی ضرورت است. کسایی هم که مخالف هستن، اونا هم هیچگاه نگفتن که ما حاضر به مذاکره نیستیم. اونا پیش شرطای خود داشتن، مثلا میگن که کشورهای بیرونی از افغانستان باید بیرون شوه، قانون اساسی افغانستان باید تعدیل شوه. خب اینا نیاز به یک مذاکره و تفاهم ملی داره، نه تفاهم پشت درهای بسته یا به اصطلاح یک کاغذی را که سر از او هم کس اعتماد نمی کنه.
بله، تشکر. ما یک دقیقه به خبرها وقت داریم، بعد از خبرها دوباره در قسمت دوم صحبت ادامه میتیم. از شنوندگان عزیز ما خواهش میکنیم، هم محترمه فوزیه کوفی را شنیدن و هم آقای مولوی صاحب ارسال رحمانی را شنیدن، هم والی صاحب شنیدن. اگر اونا هم نقطه نظر خاص، ایراد، تنقید یا نظریات جدید داشته باشن، اونا میراه بکنن ببینیم که در افغانستان پروسس صلح چطور موفقانه خواهد شد یا نخواهد شد. در قسمت دوم نظرات شنوندگان عزیز ما را زیادتر میخواهیم بگیریم.
بله، تشکر. قدرمن دوستانو در خبرونی لومړی برخی وخت مخ په ختمېدو ده، لکه څنګه چې نظر سره ول د خبرونه په دوهمه برخه کې هم دغه بحث دوام ورکو، یعنی د سولې په ارتباط خبرې کوو، د مرجع او د نادلی د عملیاتو په ارتباط باندې کوم خبرې تاسو او تروس اوریدلې دي که تاسو غواړئ چې په خبرونه کې شامل شئ، لطفا لمون سره ټلیفوني تماس ونیسئ. البته د خبرونو نه ورسته اوس به د افغانستان کورنی خبرونه وورو، ورپسې به نړیوال خبرونه وړاندې شي.